ساعت و ای برنامه ما آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه. اجمل اند با شما هست. سلام اجمل.
و علیکم سلام امید. مرزبان تا اوریدونکو ته دا سلام پوړاندې کول سره په روان یو ساعت کې د افغانستان او سیمه پاړه په ریپورتونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پایل خبرونو کوو. یوې ترافیکی پیښې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تر دیر شو زیات کسان وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د جمعې په شپه شپږ تنه پولیس سرتیري د خپل یو ملګري لخوا لومړی مسموم شوي او وروسته په ډزو وژل شوي دي. او د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي مسکو ته نږدې د رواني ناروغانو په یو روغتون کې د اور د لګېدو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه باورئ. یوې ترافیکی پیښې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تر دیر شو زیات کسان وژلي او لس نور یې ټپیان کړي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادې رډیو ته وویل چې پیښه نن سهار شاوخوا شپږ بجې د یو 303 بس او یو بار وړونکي ټیلر لارۍ د ټکر په ترڅ کې رامنځته شوې ده. د ښاغلي فیصل په وینا د پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تر پیښې وروسته په دواړو موټرو کې اور لګېدلی او زیاتې سپرلۍ سوځېدلې دي. ګومان کېږي چې دا موټر د هرات څخه کابل ته روان و. د یادونې وړ ده چې د بل کندهار او کندهار هرات پر لوی لاره وروستي یو کال کې په وار وار داسې خونړۍ ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې په لسګونو کسانې وژلې دي. چارواکي وایي د جمعې په شپه شپږ تنه پولیس سرتیري د خپل یو ملګري لخوا لومړی مسموم شوي او وروسته په ډزو وژل شوي. د تخار ولایت چارواکو ویلي دا پیښه د شهروان په نوم سیمه کې رامنځته شوې چې د تخار او کندوز ترمنځ پرته ده. د خواجه غار ولسوال ملا عمر د ازادۍ راډیو ته ویلي لومړی دا شپږ سرتیري مسموم شوي او په ویده حالت کې پرې د خپل یو ملګري لخوا ډزې شوي دي. پولیس وایي چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې. طالبانو ادعا کړې چې د تخار ولایت د شهروان په سیمه کې د پولیسو یوه پوسته نیولې او د دې پوستې د قمندان سره یې 15 سرتیری وشلې دي. د افغانستان په اړه د استانبول د پروسې د دوام په نوم د قزاقستان د الماتی په ښار کې د سیمې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن پیلېږي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې ویل شوي چې د جمعې د ورځې په غونډه کې به په شپږو برخو کې پر همکاریو خبرې وشي. د نشه یي موادو د قاچاق پر ضد مبارزه، د تروریزم ځپل، د سیمه ییزو زیربناوو پیاوړي کول، د سیمه ییز اقتصاد پراختیا، د بیړنیو حالاتو په وړاندې غبرګون او د ساینس او تعلیم په برخو کې همکاري هغه شپږ برخې دي چې په اړه نن په دې غونډه کې خبرې کیږي. افغانستان، چین، هندوستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، ایران، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عربي امارات هغه هیوادونه دي چې په 2019 میلادي کال کې د استانبول د پروسې په نوم توافق لاسلیک کړی. تر اوسه دا څرګندنه چې د الماتی په نننۍ غونډه کې بل دې هیوادونو څخه د کومو استازي برخه اخلي. ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې باید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. ولسمشر کرزی پرون له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ته دنده وسپارله چې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د زلزلې او په بلخ او بغلان او غور ولایتونو کې د سیلابونو له وجې زیانمنو خلکو ته سمدستي مرسته ورسوي. د راپورونو له مخې وروستیو سیلابونو د بلخ ولایت په څو ولسوالیو کې 40 کسان وژلي او نږدې 2000 کورنۍ زیانمنې کړې. همداراز د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار او کونړ کې زلزلې 13 تنه وژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. د بشري حقوقو د څار ټولنې په افغانستان کې د خزینه پولیسو لپاره د کار د ویډاټمنې فضا پر نشټوالي اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکزی په نیویارک کې د افغان حکومت څخه وخت چې د خزینه پولیسو لپاره ځانګړي تشنابونه او د جامو بدلولو ځایونه جوړ کړي څو د نارینه و لخوا له جنسي ازار وساتل شي. خزی د افغان پولیسو د څه باندې 150,000 کسیز ځواک په سلو کې یوازې 1.4 برخه جوړوي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې د آسیایي برخې مشر براد آدمز وایي د خزینه پولیسو لپاره د کار د یو مسؤون ځای د برابرولو په برخه کې د افغان حکومت پاتې راتلو خزی له دې خطر سره مخامخ کړي چې نارینه په بد نظر ورته وګوري. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي مسکو ته نږدې د رواني ناروغانو په یو روغتون کې د اور د لګېدو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي چې دوی د دې روغتون روغتیایي کارکوونکي دي. د رامینسکي په نوم ښارګوټي کې په دې روغتون کې اور د جمعې د ورځې په سهار وختي لګېدلی و. د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت د معلوماتو څانګې ویلي 3 کسان ژغورل شوي چې 2 ناروغان او یو هم نرس دی. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس ویلي هغه درمل چې لوېده کېدو مخکې رواني ناروغانو ته ورکول شوي و تر ډېره د دې سبب شوي چې په دې پیښه کې ګڼ ناروغان د اور په لګېدو له خوبه بیدار نشي او یا هم له ودانۍ څخه د تیښتې توان ونه لري. د وزارت مخکې ویلي و چې 12 جسدونه یې ترلاسه کړي خو وروسته یې دا شمیر نه وښود. د نیویارک خاروال مایکل بلومبرګ وایي چې د باستن د بومي چاودنو مشکوک تورن غوښتل خپل پاتې چاودیدونکي مواد د نیویارک په ټایم سلور لارې کې والوزوي. بلومبرګ پرون ماښام د نیویارک د پولیسو له کمشنر سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې وویل جوهر سارنایف چې پولیسو ته ژوندی په لاس ورغلی. د باستن څارنوالانو ته ویلي وو چې دا ورور یې په دې اړه خبرې کړې وې چې نیویارک ته به ځي او خپل پاتې چاودیدونکي مواد به هلته الوزوي. بلومبرګ زیاته کړه چې دواړو ورونو دا پرېکړه په خپله کړې وه. د نیویارک د پولیسو کمشنر ویلي دي چې تورونو ورونو یو بم چې په بخاردی کې ځای پر ځای شوی و او 15 ملیي بمونه له ځان سره لرل. امریکایي څارنوالان وایي څارنایف تیر کال لږ تر لږه یو ځل نیویارک او ټایم سلور لارې ته ورغلی و. د جوهر مشر ورور تامرلان څارنایف پولیسو سره په نښته کې ووژل شو. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو څخه دا نتیجه اخیستې چې ښایي د اسد رژیم به په دې هېواد کې له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی وي. د استخباراتي څېړنه د کانګرس غړو ته په هغه لیک کې رسېدلې ده چې لومړی ځل د دفاع وزیر چک هیګل پرون افشا کړه. یوه د امریکا استخباراتي ادارو په څنا څه بدلیدونکي ډاډ سره دا نتیجه اخیستې ده چې د سوریې رژیم په سوریه کې په کم اندازه کیمیاوي وسلې کارولي، په خاص ډول سارین کیمیاوي ګاز. په لیک کې چې متن وروسته سپینې ماڼۍ خپور کړ ویل شوي چې استخباراتي څېړنو د ځینو برخو اساس فیزیولوژیکي نمونې وې. په راپور کې یادونه شوې چې د بایدبار او موثقو شواهدو لپاره د نورو څېړنو اړتیا شته. ولسمشر بارک اوباما خبرداری ورکړی چې له کیمیاوي وسلې کار اخیستل به له سرې کرښې د اوښتو په معنا وي او په وړاندې به یې د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ته اړتیا وي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د رایو په قاطع اکثریت د مالی لپاره د سوله ساتي ځواک تر رامنځته کولو طرحه تصویب کړه. په مالی کې دا مهال د فرانسې او افریقایي ټولنې ځواکونه د افراطي اسلام پالو ملیشو پر ضد جګړه کوي. ملګرو ملتونو پرون وویل تمه ده چې نوی پوځ به د روان کال د جولای د میاشتې له لومړۍ نیټې د افریقا د لویدیز دې هیواد ته واستول شي. فرانسې په تېره جنورۍ کې په مالی کې پوځي عملیات پیل کړل سو د پلازمینې خواته د افراطي وسلوالو د پرمختګ مخنیوی وکړي. له غره په دې خوا فرانسوي پوځیانو د افریقایي ځواکونو په مرسته د افراطي وسلوال له هغه ښارونو څخه چې اوس حملې پکې کوي شاوخوا دښتو او غرونو ته په شا وتنبول. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو په نوي سوله ساتي ځواک کې چې د مینوسوما په نوم به یادیږي ډیره برخه هغه افریقایي سرتیري شامل وي چې لا دمخه په دې هیواد کې حضور لري. د مالي سوله ساتي ځواک په د کانګو له ډیموکراتیک جمهوریت او د سودان له دارفور وروسته د ملګرو ملتونو دریم ستر ځواک وي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې ولسمشر کرزی هغه سیمو ته د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده چیرې چې خلک زلزلې او وروستیو سیلابونو ځپلې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به د بشري حقوقو د څار د ټولنې په اړه اندېښنو خبر کوچی په افغانستان کې د خزینه پولیسو د کار د شرایطو په اړه لري. په پاکستان کې د سی ای او سیاسي ګوند پر دفتر چاودنې درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. دا مسالم چېړو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د خبرونې په دوام نیم ساعت کې زوان فکر پروگرام هم مهیرم. دوستان تاسو موږ غږ لاساته رادیو ناوړی. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان هغه سیمو ته چې ورستۍ زلزلې او په ځینو ولایتونو کې ورستۍ راوتلو سیلابونو پکې خلک ځپلې دي د مرستو رسولو امر کړی دی. په دې اړه تفصیل له احمد تکل ناورو.
ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې باید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبیعي پیښو زیانمنو شویو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ښاغلی کرزی پرون له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ته دنده ورکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د وروستۍ زلزلې او په بلخ، بغلان او غور ولایتونو کې د سیلابونو له وجې زیانمنو خلکو ته سمدستي مرستې ورسوي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په شمال کې د وروستیو سیلابونو له ځینو زیانمنو سره مرسته شوې او دا لړۍ دوام لري. زیانمنو خلکو ته له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د اړو خلکو له پیژندنې او څېړنې وروسته هغه مرستې چې په ولایتونو کې وي ورسولې او د مرستو رسولو کار اوس هم روان دی. زیانمن خلک په ښوونځیو او پوهنتون کې ځای پر ځای شوي او وضعیت تر کنټرول لاندې ده. د راپورونو له مخې د بلخ ولایت په نهر شاهي، شولګر، چارکند او کشندې ولسوالیو کې وروستیو سیلابونو تر اوسه 40 کسان وژلي او نږدې 2000 کورنۍ زیانمنې کړي. په غور او بغلان ولایتونو کې هم د سیلابونو له وجې د مالی زیانونو راپورونه را رسیدلي، خو په دې اړه د چارواکو لخوا جزئیات نه دی روښانه شوی. همدارس د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې زلزلې خلکو ته درنه مرګ ژوبله وروړه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس د هیواد په ختیځ کې د زلزلې د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
بر ولایت ننګرهار 7 نفر شهید، 120
په ننګرهار ولایت کې ولستنه شهیدان، 126 کسان ټپیان او 300 کورنۍ زیانمنې شوي. او همدارس په کونړ ولایت کې هم په مجموع کې 15 کسان ټپیان دي او یو تن شهید شوی. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ریختر په مخیاس 15.9 درجه زلزلې د هیواد ختیځ سیمې ولړزولې. ویل کېږي چې د دې زلزلې مرکز د لغمان په مرکز مهترلام کې وو، خو ټکانونه یې په پاکستان او هند کې هم احساس شول. په همدې حال کې په زلزله او سیلابونو کې د زیانمنو سیمو خلک له چارواکو ګیلمن دي چې دوی ته یې بیړنۍ مرستې په وخت نه دي رسولي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره دا ادعاوې ناسمې بولي او وایي چې دا اوس هم د دې ادارې مشر او کارکوونکي په بلخ ولایت کې دي څو خلکو ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو په خبرونو او ریپورتونو کې به په دې ورستیو کې اوریدلی چې په تیرو ورځو کې په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو یو درې اړخیزه غونډه روانه وه. دا چې د دې غونډې نه په افغانستان کې خلک څه توقعات او تمې لري، په دې اړه معصوم میوند یو رپورټ راستولې.
د سیاسي چارو ځینې پوهان د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې نتیجو ته په مثبت نظر ګوري، خو عملي کېدل یې د اسلام آباد له اقداماتو سره تړلی بولي. دوی د دې غونډې د جوړولو ارزښت په دې کې بولي چې کېدای سي د کابل او اسلام آباد پر وروستیو لانج بناړي کوشا اغیز وکړي. د دغو سیاسي پوهانو له ډلې اجي سیدو د ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده دغه غونډه د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د شو اړیکو لپاره یو ښه پیل وي.
امریکان او ناتو کله چې د افغانستان نووزی دواوی ضرورت باګانی چې افغانستان او پاکستان ته سره نږدې نشي، منطقه کې سوله نشي راتلی. امریکایان او ناتو اوس همدا تلاش کوي چې دا دواړه هیوادونه سره نږدې کړي او راتلونکي مذاکراتو ته تفاهم ته یو لاره هواره شي. زه فکر کوم دا یو نیک اقدام دی، دا د یو سریزې په توګه دی.
همدارنګه حاجی سید داود وای امریکا کوشش کوي چې له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وتلو پر وخت د کابل او اسلام آباد اړیکې په ښه حالت کې وي، ځکه د په خبره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې وي نو په سیمه کې به امنیت سره خراب وي. افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان لوی درس اشفاق کیانی او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د چهارشنبه پورس په بروکسل کې د دوه درې وړ هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړ. د ولسمشر حمید کرزی د بیان مرسال فائق واحدی د پنځمه پورس لازادي رادیو سره په خبرو کې د غونډه ډیر مهم او بلله او وی ویل چې پر بیلابیلو مسایل پکښ خبرې سیوی.
تاسو که شما د جریان هستید، جمهور افغانستان روز گذشته در شهر بروکسل بلژیک
څنګه چې تاسو خبري است، افغان ولسمشر اتیر ورځ د بلژیک په مرکز بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. په ځنګړي ډول په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا پر درې اړخیزو مسایلو او د خوخي وړ موضوعاتو، د افغانستان او پاکستان او د سیمې پر نورو مسایلو ډېری خبري وسوي.
تر دې په خو هم د افغانستان، پاکستان او امریکا او د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ درې اړخیز غونډې جوړې شوې دي. د سیاسي چارو بل څېړونکو په هان ودر صفای په دې باور دي چې دا غټول غونډې هغه وخت مثبت نتیجه ورکولای شي چې ژمنی او پریکړې عملي شي.
د پاکستان په سیاست د خارجي جوړولو د پاکستان کې برلاسی لري، امید ده چې د نړیوال ناستې د ناتو سره په دوی باندې تاثیر کړی وشي او دوی داسې یو تغییر راولي چې عام د پاکستان په ګټه وي، عوام د افغانستان په ګټه وي، عوام د منطقه کې د سولې د امنیت په ګټه وي، خصوصا په حالت کې چې خارجي او د اروپا او امریکا پوځیانو وعده کړي چې په 2014 کې افغانستان پریږدي او د منطقې نه ووځي. زه فکر کوم چې بې تاثیره به نه وي دا ناسته.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیر د غونډې په پای کې وویل چې د افغان ولسمشر کرزی او د پاکستان د لیډر سیز جنرال کیانی په خبرو کې پرمختګ وسو، خو د په نظر له همځینې کارونه سته چې باید وسی. د کابل، اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د غونډې په داسې وخت کې جوړ شو چې د پاکستان له خاورې د افغانستان ختیځې سیمې په راکټونو وویشتل شوې، او د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د ډیورین کرښې ته نږدې د دروازې د جوړولو په خاطر د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابې شوې. افغان چارواکو په وروستیو کې له پاکستانه شکایت وکړ چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې د رښتینې همکارۍ پر ځای د افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو هم په همدې درې اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو ترمنځ وه لیکنې او مقالې خپرې کړي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
که څه هم په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې تفصیلات خبریالانو ته نه دي ویل شوي، خو دوو امریکایي ورسپانو، نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ، په خپلو تازه ګڼو کې په دې اړه لیکنې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ له بروکسل د خپل خبریال رپورټ خپور کړی چې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبې په ورځ له افغان او پاکستاني مشرانو سره تر درې ساعته غونډې وروسته د دې خبرو د پرمختګ خبر ورکړ، خو خبرداری ورکړ چې موږ د هیلو د زیاتېدو په لټه کې نه یو او داسې ژمنې هم نه کوو چې ترسره کول یې ممکنه نه وي. ورسپانه بیا لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې څنګه ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی وو، هغوی ته مخ واړوه او وی ویل موږ ټول خپلو هیوادو ته ستنې شو او خپل کورنۍ کار ترسره کوو، خو د واشنگتن پوسټ په وینا دا معلومه نه ده چې د بروکسل په غونډه کې دغه کورنۍ کار څه شی وو. ورسپانه بیا د خبرو پر مهال چاپیریال داسې انځوروي چې افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او جنرال کیانی د غرمې ډوډۍ یو ځای وخوړه او بیا یو ځای قدم سره ووهه. د ورسپانه په باور د غونډې په پیل کې کرزی او کیانی په احتیاط یو بل ته کتل، خو د خبرو په پای کې چې خبریالان هم راغونډ شوي وو دوی یو بل ته کلک قول ورکړ او سره خوا شو. واشنگتن پوسټ په لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شمنه وکړه چې دوی به خبرو ته په دې هیله دوام ورکوي څو له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. ورسپانې بیا د جان کیری دا خبره راخیستې ده چې وایي موږ موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو او سیمې سولې او آرامۍ ته ژمن یو او داسې فکر کوم چې موږ په سمه لاره درومو، خو دا به له نتیجو ښکاره شي. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا د بروکسل په درې اړخیزې غونډه کې د جان کیری د ژمنې په اړه په خپلې خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرته له دې چې د دې درې ساعته غونډې تفصیل بیان کړي لنډې خبرې وکړې او یوازې دا ژمنه یې وکړه چې خپلې همکارۍ ته به دوام ورکړي. نیویارک ټایمز بیا د غونډې د ځای په اړه لیکلي دي چې د بروکسل له شاره بهر په ناټو کې د امریکا د سفیر په کور کې جوړه شوې وه او دا غونډه په سیمه کې د کړکېچونو د مخنیوي لپاره وه، خو خبریالانو ته تر خبرو وروسته حامد کرزی او جنرال اشفاق پرویز کیانی څه ونه ویل.
دوستانو تاسو مخ غږ لازدی راډیو ناوړی مخکمه په خبرونو کې ویل چې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یوې ترافیکی پیښې په ترڅ کې دیرش کسان وژل شوي او تر لسو زیات نور ټپیان دي. له کندهار څخه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، سهار دې په خیر اوسه. که اوریدونکو ته دغه پیښې په اړه تازه معلومات مو راټول کړي وي وایي چې په دغه پیښه کې د مړو او ژوبلو شمیر همدغه دی چې ویل شوي، او بل د پیښې د علت په اړه خو تر اوسه چارواکو څه نه دي ویلي چې ولې دغه مړه یو لویه ترافیکي پیښه رامنځته شوې.
کندهار میوند ولسوالی په چوکان د کندهار د والی ویان جاوید خان ازادي راډیو ته وویل چې د صدای بهار افغان شرکت اړوند یو درې سوه درې موټر نن سهار وختي له شرکت څخه کابل ته پر لارې و چې د کندهار د میوند ولسوالی په مربوطاتو کې له یو ټیلر موټر سره چې هغه د سړک پر غاړه ولاړ جنګېدلی. د فیصل په ویلا په پیښه کې دېرش تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي چې ټپیان د پولیسو لخوا د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. فیصل د پیښې علت بې احتیاطي بولي. د میرویس روغتون مسؤلین هم وایي چې دوی ته لس ټپیان راوړل شوي چې د ډېرو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دي، خو د پیښې عیني شاهدان وایي چې د درې سوه درې رئیس پرلی پر ټکر ورسته په موټر کې د لګېدلې اور له امله په ژوندونه سوځېدلې او تر پیښې وروسته ټولو مسافرو د وتلو هڅه کول خو یوازې لس تنه د یوې کړکۍ د لارې په دې توانېدلې چې ځان له موټره وباسي.
ډیر مننه صادق رښتینی وو چې له کندهاره یې د نننۍ خونړۍ ترافیکي حادثې حال راکوو. ویل کېږي چې په دې پیښه کې 30 کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې د ننه په موټر کې د اور د لګېدو له کبله سوځېدلي. دا د آزادې راډیو ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له آزادي راډیو اوري.
د بشری حقوقو د څار ټولنې په افغانستان کې د خزینه پولیسو لپاره د کار د وی ډاډمنې فضا پر نشټوالي اندېښنه ښودلې. په دې ټولنې ویل چې د افغانستان خزینه پولیسو ته د جلا تشنابونه او جامو بدلولو د خونو د نشټوالي لوجې د دې امکان برابر شوی چې نارینه په بد نظر ورته وګوري او په ځینو حالاتو کې ناوړه جنسي چلند ورسره وکړي. د بشری حقوقو د څار د ټولنې د دې رپورت غټ کې احمد تکل دروري.
د بشری حقوقو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتنه دي چې د خزینه پولیسو لپاره ځنګړي تشنابونه او د جامو بدلولو ځایونه جوړ کړي څو د نارینه ول جنسي ازار څخه په امن کې وي. د ډلې په هغه راپور کې چې پر خپل رسمي پاڼه یې خپور کړی ویلي چې یوازې د څو ولایتونو د پولیسو په مرکزونو کې د میرمنو لپاره داسې تشنابونه او د جامو بدلولو خونې شته چې بندېږي. خزینه د افغان پولیسو د څباندې 150,000 کسیز ځواک پسلو کې یوازې 1.4 برخه جوړوي، خو دا پر لپسې غوښتنه چې باید د خځو لپاره داسې ځایونه چې مخکې یادونه وشو جوړ شي په ولایتونو کې لپامه غورځول شوي. د بشري حقوقو د څار ټولنې د آسیایي برخې مشر براد ادمز وایي د خزینه پولیسو لپاره د کار د یو مسؤون ځای د برابرولو په برخه کې د افغان حکومت پاتې راتلو خځې له دې خطر سره مخامخ کړي چې نارینه په بد نظر ورته وګوري. ادم زوایی چې دا یوازې د تشناب خبره نه ده، بلکې د خځو د دې حق د رسمیت پیژندنې خبره ده چې دوی په افغانستان کې د قانون په تنفیذ کې یو مهمه ونډه لري. د کورنیو چارو وزارت ویاند د بشري حقوقو د څار ټولنې د دې انتقاد په وړاندې په جواب کې وویل کڅه هم د پولیسو په لویو مرکزونو کې خزینه افسرانه ځان ته تشنابونه او د جامو بدلولو ځایونه لري، خو بیا هم د دومنل چې دائم قنات په ولایتو کې نشته. صدیق صدیقی وویل چې حکومت د دې ستونزې د لمنځوړو په برخه کې کار کوي او د پولیس ځواک په لیکو کې شامل 2200 خځو ته د کار د یوې ډاډمنې فضا د رامنځته کولو لپاره په دې وروستیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون یو مشورتي شورا هم جوړه کړې ده. صدیقی زیاته کړه چې دوی په پام کې لري د خزینه پولیسو شمیر د 2014 کال تر پایه 5000 ته ورسوي.
ناتو ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه ګټل کیدونکې ده. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان وایي ځینې حقایق په افغانستان کې د پرمختګ څرګندونه کوي. سالم احمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
ناتو وایي که څه هم ځینو ادارو روان کال د سختریزو وسلولو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړي، خو د طالبانو په وړاندې روانه جګړه د ګټل کېدو خواته روانه ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد ویلي که څه هم ګڼ چیلنجونه پاتې دي، خو بیا هم ځینې حقایق شته چې په افغانستان کې د امنیتي پرمختګ څرګندونه کوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو یو مطبوعاتي مسؤل جون کی ګریت کوینټن رورکت د جنرال ډنفورد د خبرو په اړه ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حمله د پوخ په پرتله پر ځینو محدودو سیمو متمرکز سیوي چې یوازې د افغانستان د نفوس 40% پکې ژوند کوي.
دایساف څرنه شوی چې د دشمن اتیا فیصده بریدونه په هغو سیمو کې کیږي چې تر 40% کم نفوس پکې ژوند کوي. تر 40% زیات بریدونه په لسو ولسوالیو کې کیږي چې د هلمند په شمال او د کندهار په لویدیځ کې پرتې دي. مهمه خبره دا ده چې په عمومي ډول د خلکو توقعات بدل شوي دي. سرویګانې په دقیق ډول څرګندوي چې خلک د طالبانو له ځپونکو پالیسیو سره موافق نه دي، او په ځینو سیمو کې دغه احساسات په طالب ضد غورځنګونو کې منعکس شوي دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیره اونۍ د انجوګانو د خوندیتوب ادارې یا انسو په یو راپور کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو حملې 30% زیاتې سوي دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ. د پوځي چارو کارپو جنرال امر الله امن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت دومره هم ډاډ وړ سوی نه دی.
نن موږ نږدې ځای کې چې خپله میدان شر د امنیت نه لرو، د لوګر په یو نږدې ولسوالۍ کې چې یوې خارجي تیارې اضطراري نشست کړی ده، ناسته یې کړې ده، هغه نن د مسلح طالبانو سره قرار لري. القاعده او تروریزم صدمه لیدلې ده، ولې له منځه نه ده تللې. دوی که د خپل مصارفات مادي او معنوي چې فزیکي شکل باندې هم دوی خپل تلفات زیات ورکوي نړیوالې ټولنې، د خپل خلکو د قناعت ورکولو په خاطر یا د هغوی د رضایت په خاطر دغسې راپورونه ورکوي، اما په افغانستان کې هغه وضع لاس جریان لري، لاس شدت پیدا کړی ده.
په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 10% زیات شوي، په دې معنی چې په دې موده کې 415 اویا ملکیان وژل شوي او 302 اویا تنه نور ټپیان شوي دي.
د سربیا ملتپال ولسمشر د لومړي ځل لپاره د سربنیڅا د ډلېزي وژن لکبل په شخصي ډول بخنه غوښته، خدای نسل وژنونه بل. سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د سربیا ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د دې تر ټولو بدې بیرحمۍ او عامه وژنې په اړه وویل، په سربرینیسا کې د سوي جرم له کبله سربیا ته د بخښنې غوښتنه کوم، د هغو جرمونو له کبله بخښنه غواړم که د هر چا لخوا زموږ د هیواد او خلکو په نامه سوي وي. ولسمشر نیکولیچ دا خبرې په هغه مرکه کې وکړې چې ټاکل سوې د بوسنیا له ملي ټلویزیون څخه خبره سي او ځینې برخې پر یوټیوب انټرنیټي پاڼې خبرې سوې دي. نیکولیچ په تیر میاشت کې د سربیا د ولسمشر په توګه وټاکل سو، په سیمه کې وروسته له هغه کړکیچ پیدا کړ چې په بوسنیا کې ډله ایزه وژنه نسل وژنه ونه ګڼله. په دې ډله ایزه وژنه کې 8000 مسلمان نارینه او هلکان د بوسنیایي سرب ځواکونو لخوا وژل سوي وه. نړیوالو محکمو هم دا نسل وژنه بللې ده. نیکولیچ ویلې وه په سربرینیسا کې دغه وژنې نسل وژنه نه وه. تر 50 کلونو مخکې پورې تومیسلاو نیکولیچ د سربیا د افراطي ملتپال رادیکال ګوند یو مخکښ چارواکی و. دې ګوند دا نه منله چې په نویمه لسیزه کې دي د بلکان په جګړو کې د سربانو لخوا جنایتونه سوي وي. د سربیا د رادیکال ګوند مشر ویتسلاو شیشیل د جنګي جرمونو له کبله د پخواني یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا چې مرکزی په هاګ کې دی محاکمه کیږي. د اول وار دی چې د سربرینیسا د ډلې ایز وژنې له کبله د سربیا ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ بخښنه غواړي. تر دې مخکې پر دغو وژنو یوازې افسوس څرګنداوه.
په پاکستان کې د یو سیاسي ګوند پر دفتر چاودنې درنه مرګ شو بلاړولې. چاودنه په کراچۍ کې د ام کیو ایم ډلې پر یو دفتر شوې ده. مجیب الرحمن انګار له پاکستان نور تفصیل راکړي.
د پاکستان په ستر اقتصادي ښار کراچۍ کې د هندي مهاجر غورځنګ یا متحده قومي محاذ پر یو ځایي دفتر بمی چاودنې لږ تر لږه 300 تنو ته مرګ شو بلاړوله. چاودنه بیګام خوستن د جنوبی ناظم آباد په نصرت بوټو کالونی کې دغه ګوند ځایي دفتر مخې ته شوی چې په دې وروستیو کې د انتخاباتي کمپاین په هدف جوړ شوی و. پولیسو د روغتیا وزارت له قوله وویل چې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي، خو د متحده قومي غورځنګ سرچینې بیا د ټپیانو اصل شمېر 13 تنه ښیي. د کراچۍ پولیسو یو عالی رتبه افسر د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او ګمان کېږي چې د ریموټ په واسطه چول شوي دي.
بھی جو ہماری تحقیقات جو ہے جو ایکسپرٹس اوپینین ہمیں نہیں ملا ہے، حتمی نہیں ملا ہے، لیکن جو
کا چام دش پہ ترنا وقت لازم د زنگڑ ایڈل تحقیقاتی راپور نه دی بشپړ شوی او د چاودنی د چرنګوالی په باب سوال ل وخت وړان دی غنم، خو ل شواهد خاري چې چاودنه په غو موټر سایکل کې شوی چې د دې دفتر مخې ته د ناچرګندو کسانو لخوا درول شوی وو. لومړنی شواهد خي چې په چاودنه کې ل 2 تر 2.5 کیلوګرام پورې چاودیدونکي مواد کارول شوی. پولیس وایي د چاودنې په ځای کې ولاړ یو شمېر موټر او څیرمه ودانیو ته هم څه نه څه زیان اوښتی. امنیتي مقاماتو د پیښې قربانیانو د هویت په باب څه نه دي ویلي، خو د متحده قومي غورځنګ یو مشر قمر منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې نږدې ټول یې د دې ګوند غړي وبلل.
ہمارا انتخابی دفتر تھا جو ہم نے پچھلے بم دھماکے کے بعد بند کر رکھا تھا، وہاں انتخابی سرگرمی
دا پدی سیما کے زمک د کاندیدانو د انتخاباتی حلو زلو یو موقت دفتر و کاچام د وڑ می ورزی تر چاودنی ورستا د زینی نور هوغو پشان دا دفتر هم لا تړلای و، خو زمک گوندی ملگری د انتخاباتی کمباین پلڑ کے پا گنش میر کی حالت موجود ول. د ورستیو معلوماتو لمخې وژل شوی ټول او پټپیانو کې یو لستانه زموږ د ګوند غړي دي. قمر منصور وای ګوند په دیموکراسي باور لري او په هیڅ صورت بل انتخاباتي سیالي او په شان نشي. هغه همداراز وویل چې د پیښې په ارتباط یې نن جمعه د تورې ورځې په توګه اعلان کړی او د کراچۍ له ترانسپورترانو او سوداګرو یې وغوښتل چې د احتجاج په توګه د بشپړه کاربندي اعلان کړي.
دوستانو و مو اوریدل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ایم کیو